دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبری غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنئ. په دې خبری غړای کې د سر موضوع د کورمې هغه د خلکو خبرې دي چې هغوی ته ویلې دي د پاکستان پوځ چې کورونه پرېږدي او دغلته کې احتمالي پوځي عملیات کېدای شي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خبري خپرونه کې مراوړي. که تر پای راسره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبره شي. اول خبرونه له پامیر ساحله.
لکه څنګه چې مو اوریدل د کوزې کورمې لسګونه کورنۍ د احتمالي عملیاتو له وجې خپلو سیمو کډې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وای طالبانو یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی او په نیویارک کې یوې جرګګۍ دوه تنه د یوې ایراني امریکایي خبریالي د وژلو پلان په جوړولو مجرمان بللي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د کورمې په یو شمېر برخو کې د احتمالي عملیاتو له وجې د وتیزۍ او قبیلې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو کډې کړې دي. د مندورۍ یو لسی مشر کوثر عالم اورکزی د مارچ پر شلمه مشال راډیو ته وویل لسیمې څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درو ورځو راهیسې روان دی او تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کورنۍ منځنۍ کورمې او ټل ته تللې دي.
کوزی کور میں بگن ڈاٹ کمر اوچات مندوری چرخیلونا تقریباً خواہشا شپے گو سوا کڈی و تلی دی خواہ شپے گو سوا کڈو کے کڈوال دایائی سمو ندی حکومت قائم کردہ کیمپ تچو او نه چیرته ځوی نیسو. ویلې څه موږ ته حکومت درې ورځې راکړې دي. په دې درو ورځو کې به هغو سینیټایزیشن کوي آپریشن به کوي هغه نه بعد به موږ واپس خپلو کورونو ته رسو.
د خیبر پختونخوا حکومت په فبروري کې پر مال لیکدونکې قافلې تر برید وروسته د کوزې کورمې په هغو پنځو برخو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه چې ځایي وګړو یې سخت مخالفت وکړ او پر ضد یې احتجاجونه هم وکړل. خو د کوارټ ډیویژن انتظامی مشر متسم بالله شاه وایي عملیات د سیمې د اوسېدونکو پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر وړاندې دي او د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. ځایي چارواکو د مارچ پر 18 د کورمې د بګن ډټ کمر اوچت مندورۍ او څرخیلو اوسېدونکو ته د کورونو پرېښود امر کړی وو. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادراز وزیر پرون مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه به کور شوي خلک سرکاري کیمپونو ته نه دي ورغلي. د زیاتوي چې پټل او هنګو کې یې کیمپونه جوړ کړي دي او تر زرو پورې د کورنیو اسانتیاو ورکولو بشپړ تیاری کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو حکومت یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی. زلمی خلزاد پرون د یرغملیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر د ځانګړي استازي ایډم بویلر په ګډون له یو پلاوي سره یو ځای په نا اعلان شوي سفر کابل ته ورغی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. نوموړي وروسته پر ایکس په بیان کې وویل په کابل کې تر دوه کلن بند وروسته د یو امریکایي وګړي جارج ګلیزمن په خوشی کولو بریالی شوی دی. خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت ولسمشر ډونالډ ټرمپ او امریکایي ولس ته د ښه نیت له مخې د ګلیزمن له آزادولو سره موافقه وکړه. دا په 2020 زیږیز کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته د لوړپوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروسته په بیان کې ویل چې ګلیزمن یې د بشر دوستانه اقدام په توګه خوشی کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې د نوموړي خوشی کول د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت له ټولو لورو سره په ځانګړې توګه له امریکا سره د متقابل درناوي او ګټو پر بنسټ واقعي تعامل ته چمتو دی. د نیویارک ښار یوې وفاقي جرګګۍ دوه تنه د یوې ایرانۍ امریکایي خبریالې او فعالې مسیح علي نژاد د وژلو د پلان جوړولو په تور مجرمان بللي دي. څارنوالان وایي هغه دوه سړي د یوې روسۍ منظمې جنایتکارې ډلې غړي دي چې د هغې خبریالې د وژنې لپاره د ایراني حکومت په تمویل په کرایه نیول شوي ول. جرګګۍ پرون د خپلې پریکړې په اورولو له دوه اونیو راهیسې روانه مقدمه پای ته ورسوله چې پکې دا شهادت هم شامل و چې ایران څنګه هغه 40 کلنه خبریاله د هغې د پرلیکه یا آنلاین کمپینونو لپاره په نښه کول غوښتل. علي نژاد په خپلو کمپینونو کې ایرانۍ ښځې په عام محضر کې د حجاب قانون سرغړونې ته هڅولې. څارنوالان وایي چې ایرانۍ استخباراتي کارکوونکو لومړی په 2000 او 2020 زیږیزو کلونو کې د علي نژاد د تښتونې او هیواد ته د لیږدولو پلان جوړ کړی و چې هلته یې غږ ډب کړي، خو د هغوی په خبره کله چې دا پلان ناکامه شو نو ایران یې د وژلو لپاره د 15 لک امریکایي ډالرو وړاندیز وکړ. یو امریکایي څارنوال مایکل لاکارد د مارچ پر 19 جرګګۍ ته وویل ایرانی حکومت هغه انعام د علي نژاد د غلي کولو پلان د تمویل لپاره ایښی و. مسیح علي نژاد د جرګګۍ پریکړه د ایران ولس ته د امریکایي حکومت له لورې یوه پیاوړې ډالۍ بللې ده. د مجرمو بلل شویو رفات امیروف او فولاد عمروف مدافع وکیلانو د مقدمې پر مهال ویل چې موکلان یې بې ګناه دي. د ایران حکومت د علي نژاد د هدف ګرځولو د پلانونو جوړولو تورونه بے بنسټه بولی. د خبرونو پای
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د کولی کورمې په 15 برخو کې د ممکنه عملیاتو له وجې لسګونو خلکو کړي کړي دي. چارواکي وایي سرکاري کمپونو کې د بې کوره شو لپاره بندوبست کړی.
کیم د توکسره ایریا کې پراپر موږ بلین لیولینګ ورته کړی دی او دینه علاوه مو ټنټونه لږ انسټال کړی دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال یو امریکایي بندي خوشی کړی دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل شوی. استادان وایي
دا سیزره بنده سواد کې کتلی نو التا بیا ډېرې تاړه ډېرې علاقې خالی شوې.
اوریدونکو دا د خیبر پختونخوا د پولیسو په اړه د میاشتنی رپورټ په اړه سید اختر دیشا خبره وه. اوس د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل شوی.
از دغه سره څنګه زموږ خویندې زموږ لوړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاص شي دوی لاړ ځکه نو دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي.
په خبرونه کې اوکراین او روس ترمنځ د اوربند په مخه د هلو دلو په اړه د راپور تر څنګ نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زستا سکربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. د کورمې په 15 برخو کې د مشکوک وسوالو پر ضد احتمالي عملیاتو لوجي د وتیزو قبيلي خلکو کډو کولو ته دوام ورکړي. ځای مشران وایي لسګونه کورنۍ بیا بیرو ځایونو ته تللې دي، خو وایي چې په سرکاري کمپونو کې نو سی او غواړي زرخ پولیسي متستانه شي. د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې او چارواکي وایي په ټل او هنګو کې د شوخه زرو کورنۍ د ځای کولو لپاره تیاری نیولې دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار طارق ورغزی راکړي.
په کورما کې ممکنه پوځي اپریشن له کبله د مندوریو اوچت چارخیلو ډاټ کمر او بګن وسیدونکو خپلې کډې وستل پیل کړې دي. د مندوریو یو ځایي مشر کوسر علم او رغزی مشال لډیو ته پر شلم مارچ ویلي له درې ورځو پیل شوی د خونو پرېښودلو عمل د زیارت پروژ هم روان وو چې داسې تر اوسه شاوخوا 600 کورنۍ د منځني کورمې او ټل په لور وتلی دي. او رگزی زیاتوی کڅو هم له سیمو بې کورشیوي کډوالو د سہولت لپاره په ټل او هنګو کې کیمپونه جوړ شوي، خو ډېرې هغلته موجود د خپل خپلوانو ته ورغلي او یا د یار دوست په کورنو کې پاتې کیږي.
کوزی کور میں بگن ڈاٹ کمر اوچات مندوری چرخیلونا تقریبا خواوشا شپے گو سوا کڈی و تلی دی خو هغه شپے گو سوا کڈو کې کډوال دایي سمو نه دی حکومت قائم کردا کیمپ ته چو او نه چیرته جوړ نیسو ویلې چې موته حکومت درې ورځې رکړې دي. په دې درې ورځو کې به هغه سینیټایزیشن کوي اپریشن به کوي هغه نه بعد به مو واپس خپلو کورونو ته رسو.
په کوزه کورما کې د ګلپورز د مندوریو چارخیلو اوچت ډاټ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونه په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاړو پر قافلې د فروری پر 19 وسلوال بریت تر کېدلو پس اخستل ده. د هغه بریت په تنظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی، خو د وتیزو قبیلې خلک خپل کورونه نه پرېښودلو. د فیصلې په صورت کې تر اوسه ځنډیدلې ول. په سیمه کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو سره تر مذاکراتو پس د وتیزو قبیلې مشران لا یاد علاقو د عملیاتو لپاره بې کوره کېدلو ته رضا شوی لا بگن سیمه بکوره شوی محمد وسیم مشال لوډیو ته د زیارت پرز ویلی نه غوختل چې کډوال شي خو مجبور کړل او وسې ژوند لکړاو سره مخامخ شوی.
زه ته کوم متاثرین شوایم زره وطن کاډی مکړی د سینور لګیای متاثرین دی کوي نمو حکومت تدافیل کو خوښ کو چې موږ کوم متاثرین شوی دی خواص شوی دی بقایا حکومت دی خدای را خواص دی فاره دی روزو دی فاره الته پریک دی وای ستی مای متاثرین کوي نور نور حکومت زره زیاته و شو ظلم شو دا ډیرو نور مو حکومت نه مطالبه کو.
بلخوا په دغړه د قدرتي افاتونو سره مبارزه د صوبایي ادارې یو چارواکي شادراز وزیر مشال لډیو ته پر شلم مارچ ویلی د ټل او هنګو پر سیمو جوړ کیمپونو او سرکاري ودانو کې تر زرو پورې خندانونو ته اسانتیاوي ورکولو دپاره پوره تیاری نیولې ده. وزیر زیاتوي تر اوسه لا یا سیمو بکوره شوي خلک د هنګو توغ سرای او یا بل ځای ته نه دي ورغلي خو بیا هم دوی چمتو دي او نه غواړي چې د سیمې متاثرین په دغه سخت وخت کې د کړاو سره مخامخ شي.
پټل کې پراپر د دې کسانو لیست انلیسټینګ کیږي بیا چې څوک کم تر ازي څوک بار درمي د ته اجازه ته کم د توخسره ایریا کې پراپر مونږ لینډ لیولینګ ورته کړی دي او دینه علاوه مو ټینټونه ها لګین سال کړی دي بس سیفې مې راځي د ته مو پراپر بستارې د دوه د ګر ضرورت ژوندۍ چې سامان دي دا ټول مونږ ته ورکو.
په کورما کې د وتیزو قابلیت پر سیمه تر دې وړاندې څو وارې پوځي عملیات شوي دي. یاد قبیلې مشرانو پر سیمه مخکې شوي پوځي عملیات سم بللي او نو سره اوس اتفاق لري. خود کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه ویلي دا عملیات د مقامي خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاري لمنځه وړل غواړي چې سیمه لا بدمنې سره مخامخ کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي په کابل کې د طالبانو له بنده د یو امریکایي وګړي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیل زاد پرون د یرغمالیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر له ځانګړي استازي ایدم بوایلر سره کابل ته یو ورځنی سفر وکړ. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ایکس په بیان کې ویلي دي چې د جارج ګیلفمن په خوشی کولو بریالي شوي دي. تفصیل د اجمل انناورو.
زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی، نن یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه ګیلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړې. خلیلزاد زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیلزاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه دي. د پنځشنبې په ورځ د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اډم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې یې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي وو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړ پوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 1 شپږمه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یوه تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټی د طالبانو له بند خوشې شول. په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د رپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوشې شو د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اوریدونکو خیبر پختونخوا ته ورجو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر وایي چې روان کال په هغه صوبه کې پر پولیسو ټول اته څلوېښت حملې شوي دي چې پکې شپږ ویشت سرتیري وژل شوي او دیش جوبل دی. دفتر د مارچ په نولسمه په یو راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد په ځوابي کاروایو کې یو کم اویا مشکوک وسلوال هم وژل شوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار خالدانی ادراک.
د خیبر پختونخوا پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وسلوال غواړي ځان لپاره ټولنه کې زی او خلکو سره اړیکې پیدا کړي. دل وجی پولیس کمزوری کول غواړي. دی وای پولیس نه صرف د جرمونو مخنیوي د پاره کار کوي بلکې مجرمانو ته سزا ورکولو کې هم مهم کردار ادا کوي. نو ځکه دوی باندې بریدونا سیوا شوي دي
اوس خلا مقابله کوي او بیا تسلسل سره شدا سي زور شي ډیر زیات او ته چې د سیج په ډلې وروته دي نفسیاتی اثر را غوزی دي شي. دا سي زور بنګا سواد کې قتل یو نو التا بیا ډېرې تاړې ډېرې علاقې خالی شوې. ایک تو ابلی خدا پکار تھا چې انټیلیجنس گیدرنګ چې تا ته معلومات دي چې زبا مخالف چرته دی سکه سګه کوي چرته ریکروټمنټ کوي قبضی د ورته پیسې ملاویږي لاجسټکس ملاویږي نو چې دې رضا با خبره کې ډوله به ته توڑ پیدا کولی شي.
د تر کرای مخنیوي محکمې تر مخه کال 2024 رښتم کې خیبر پختونخوا کې د تر کرای پیښو کې یو سل دوه سل ویخت پولیس سرتیری وجل شوې دي. همدغه شان د بریدونو کې یو سل درې دېرش عام وګړي هم وجل شوې دي. د دوران دو سوا شپږ سلویخ وسلوال وجل شوي او اووه سوا یو کم سلویخ گرفتار کړل شوي دي. بلخوا د پیښور پوهنتون جرنالیزم سانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د ترهګرۍ ضد جنگ کې پولیس په فرنټ لاین کار کوي چې له وجې دوی زیات په نښه کولی شي.
زمونږ د ادارو په منځ کې کوارډینیشن ډېر ضروري ده. د پولیس ایف سی سره او بیا ورسره ملټري استخباراتي ادارې دا کوارډینیشن مونږ کتلې سو سپر نشته. دا هر اداره محکمه خپل ځان ته ډیټا سکیور کوي او هغه بیا نور سره نشیر کوي.
د داخله محکمې راپور تر مخه کال 2008 نه 2024 رښتم پوري خیبر پختونخوا کې شپاړس سوا او اویا پولیس سرتیری وجل شوې دي. خال دنیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو شمیري غونډونکو اداره ساوت ایشیا ټرس پورټل وای روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 امنیتي سرتیري او 160 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخت ستراتیژي کاروي. خو ځینې سیاستوالان وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوی بدل شوی ترهګری بروانوي. بشیر غواخ په دې اړه راپور لري.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتی دو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري خود نا امنه مخه نه دنیول شوی.
امن امان کی صورت حالت نه اتنا خوب
دا امن امان حالت تمره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو هر زمنیتی ساتیری موجود دی. په ظاهره سخت امنیت نیولې خو بیا هم لوی لوی حمله کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلی چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودھری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېری بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېری بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په جواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېښې، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې لپنځو سو کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک اوس هم هسه ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشې ختم کر رہے
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې دي.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګري بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان فوج هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د فوج ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو فوجي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اورېدل شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په وروستۍ غونډه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مخالفت کړی دی. نوموړی وایي تیرو پوځي عملیاتو هیڅ ګټه نه ده وکړې، بلکې یوازې خلک بې کوره کړي، اقتصاد یې زیانمن کړی او د ژوند ټول اړخونه یې اغېزمن کړي. د مارچ په 19 د پاکستان له شخصي سما نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ریاست باید اوس د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق تګلاره پرېږدي.
د پاکستان پوځ او تیرو او اوسنی حکومتونو په بیا بیا ویلي چې بېله توپیره د ټولو وسلوالو ضد عملیات کوي. خو ځینې شنونکي په دې اړه شک څرګندوي. تفصیل د شانواز ترکزي په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویلي ریاست او حکومت لبه د ګوټ او بیټ طالبانو ترمنځ فرق ختمول وي تر هغې وروسته ممکنه ده امنیت ته لاره هواره شي. ګوډ مانه ښه لکه ګټور او بیډ مانه خراب لکه تاوان ورکوونکی. نوموړی د مارچ په نولسمه د سما نومي ټلویزیون چینل سره خبرو کې دا هم ویلي دي بڼو کې هم د برید هغه وسلوالو کړي کوم چې په تیرو وختونو کې ګټوار بلل کېدل. ګوډ طالبان څوک دا هغه دي چې تسلیم شي او ته د دوی نه توقع ساتي چې ګنې دوی به جنګ وګټي. هغوی ته مو وسله ورکړه خارونو کې به ګرځېدل نو هغوی قلنګونه اخیستل شروع کړل او بدنامي جوړه کړه. نو چې کله صحافي ندیم ملک سوال وکړي
حافظ ګل بہادر اور نور ولی محمد یہ کدھر؟
حافظ گل بہادر او نور ولی محسود چرتا دی په جواب کې اعلی وزیر وای
ادھر ہی گئے ہوں گے فی الحال ادھر تو ہمارے والے
نے دل تبوی مونږ ته خو ځای نه دی معلوم. خدا هم اول ګړو اوس بیٹ دی او دا تر ډیره موده پورې ګړو دی به وسلو سره ښکار ګرځیدل په پوځي چاونو کې وګرځیدل او د بنو په چاونو برید هم دوی کړی دی ځکه چې دوی په خپل منی چې دوی کړی دی چې دا د ګړ نه بیٹ شو
ګړ سے بیٹ ہو گئے اب
دا د ګډ او بیټ یا ګټور او تاواني طالبانو اصطلاح یا خبرې د ډیرو کلونو راهسې حق او غوښتونکې ډلې او قام پرسته سیاسي ډلې هم کوي او دوی به ویل چې وسلوال همیشه د وسلې په زور کار کوي دوی کې ښه او بد نه وي بلکې دا ټول بد وي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او شنونکي ډاکټر عرفان شرف هم وایي باید دا د ګډ او د بیټ طالبانو فرق لا کلونه وړاندې ختم شوی وي.
کله چې اپریشن مقصدونه پوره شي هغه سیکورټایزیشن وشي هغه ملټرایزیشن وشي سکولونه تباه شي او بیا هغه په بنیاد باندې بارډر یې ونیول شي سیکورټایزیشن پھیلاو شي خلق به کور شي بیا دی وایي چې هردا سیس کو ټیک نو د خدا غلط ته د هغه غلط ده. د نوازه خبره یو ثابت کیږي چې اپریشن د پښتنو علاقو کې ضرورت نشته او نه اپریشن د ګډ او د بیډ طالبانو په ضد شروع کول ضرورت شته. اپریشن ریاست ته په خپل ادارو کې دن نه کول پکار ده. پکار ده دا چې اوس کم از کم که رښتیا وایي بیا دې مخ بد طرف ته کی خپل دې بل طرف ته کی او نظام ته دې وایي چې اپریشن هلته ضرورت ده چې سوره پورې نظام کې دن اپریشن نه شوی امن د پښتنو په علاقو نه راځي.
علی امین ګنڈاپور د امریکا کې دا هم ویلي دي ریاستي ادارې یوازې د دوی ضد کار کوي ګنې دي ته وګورئ چې د حافظ ګل بہادر او د نورولی محسود په ضد به څومره د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې رپورټونه درج وي. د ده په ضد د سلو نه زیات او د ګوند مشر عمران خان ضد د سلو نه زیات او د ګوند په پلویان هم د ترهګرۍ ضد د قانون د لاندې رپورټونه درج دي. علی امین ګنڈاپور زیاته کړي چې ریاستي ادارې باید د سیاست نه لاس واخلي او د ترهګرۍ ضد ګام دې پورته کړي. بل خو د پوځ د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر په تیرو وختونو کې دغه شان ټول تورونه رد کړي. دوی ویلي چې پوځ امنیت ته ژمن دی او په سیاست کې هیڅ سراس وهنه نه کوي. که د سیاسي او حق غوښتونکو ډلو لخوا تیر وختونو کې د ګوټ او بیټ طالبانو خبره شوې هغوی داسې ویلو چې ګنې هغه وسته چې افغانستان کې بریدونه کوي ګوټ دي او چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو هغه د ریاست په نظر کې ګنې بیټ دي. خو ریاستي ادارو هم تیر وختونو کې دغه شان تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دا خبره چې ګنې وسلوال د افغانستان پاکستان ته داخليږي. افغان طالبانو هم تیر وختونو کې ویلي دغه هیواد خوره د هیڅ یو ملک ضد نه کاریږي او نه د ټي ټي پی سره ګني کوم مرسته کوي. د کراچي د پونتون په خوانه پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان هم مشاد لري ته ویل ریاستي ادارې باید تر ټولو اول ملک ماتونکو خطرو ته پام وکړي.
کسی صوبے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی
تیر وختونو کې چې همدا سه حالات جوړ شي وو زما اشاره د مارچ 1901 او یم نه تر 14 دسمبر یو اویم کال ته ده. هغه شان غلطیانې دوباره نه دی پکار. د سیاسي ډلو په نخښه کول د صحافیانو په نخښه کول او د بلاګونو لیکونکو نخښه کول په ځای دی د ترهګرۍ ختمولو او د وجوهاتو د ختمولو لپاره کار پکار دی.
وجوهات یې انکه خاتمه کی طرف کچھ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم ول تحریک انصاف ګل هم د ترهګرۍ ضد ګام خستو کې ونډه چول پکار ویل کړه. دوی چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د سلامتی کمیټې غونډه کې ګډون نه انکار وکړ نو دا خود ترهګرۍ ضد یو موټی کېدل نشو بلکې اړه کړه جوړول شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې وشوي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو.
د خیبر پختونخوا د کورمی په یو شمیر برخو کې د احتمالي عملیاتو له وجې د وتیزیو قبیلې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو کډی کړي دي. د مندورایو یو ولسی مشر کوثر عالم اورکزی د مارچ پر شلمه مشال راډیو ته وویل لسیمې څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درو ورځو راهیسې روان دی او تر اوسه شاوخوا 600 کورنۍ منځنۍ کورمی او ټل ته تللي دي. ځایي چارواکو د مارچ پر 18 د کورمی د بګن ډډ کمر اوچت مندورایو او څرخیلو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت په فبروري کې پر مال لیږدونکو قافلې تر برید وروسته د کوزې کورمی په هغو 5 برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه وکړه چې ځایی وګړو یې سخت مخالفت وکړ او پر ضد یې احتجاجونه هم وکړل. خو د کوارډ ډیویژن انتظامی مشر متسم بالله شاه وایي عملیات د سیمې د اوسیدونکو پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر وړاندې دي او د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو حکومت یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د یرغملیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر د ځانګړي استازي ایډم بویلر په ګډون له یو پلاوی سره یو ځای په نا اعلان شوی سفر کابل ته ورغی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. نوموړي وروسته پر ایکس په بیان کې ویل په کابل کې تر 2 کلن بند وروسته د یو امریکایي وګړي جارج ګلیزمن په خوشی کولو بریالی شوی دی. دا په 2021 زیږیز کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو او پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروسته په بیان کې ویل چې ګلیزمن یې د بشر دوستانه اقدام په توګه او د ښه نیت له مخې خوشی کړی دی. د نیویارک ښار یوې وفاقي جرګې 2 تنه د یوې ایرانۍ امریکایي خبریالې او فعال مسیح علي نژاد د وژلو د پلان جوړولو په تور مجرمان بللی دي. څارنوالان وایي هغه 2 سړي د یوې روسۍ منظمې جنایتکارې ډلې غړي دي چې د هغې خبریالې د وژنې لپاره د ایراني حکومت په تمویل په کرایه نیول شوي ول. جرګې پرون د خپلې پریکړې په اورولو له 2 اونیو راهیسې روانه مقدمه پای ته ورسوله چې پکې دا شهادت هم شامل و چې ایران څنګه هغه 48 کلنه خبریاله د هغې د پرلیکه یا آنلاین کمپینونو لپاره په نښه کول غوښتل. د ایران حکومت د علي نژاد د هدف ګرځولو د پلانونو جوړولو تورونه بې بنسټه بولي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوریدو او اوس راځو د خبرونې په لور. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دی چې راتلونکي اونۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عرب ته یو پلاوی لیږدوي. نوموړي دا اعلان پرون له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو یوه ورځ وروسته کړی دی. دواړه چارواکي په خبرو کې په اوکراین کې پر لنډمهالي اوربند غږېدلي وو. په همدې حال کې روس او اوکراین د یو بل د انرژۍ پر تاسیساتو او ملکي بېخبینا تازه حملې کړې دي. نوریاس نوري د مشال لیډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اوروي.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د رواني جګړې چې له 2 نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کیږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زیلنسکی وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زیلنسکی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 10 ورځنی اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه. خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې 4م کال ته داخله شوې ده. له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بی پیلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوځ پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بی پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د نورو سړو سیمو په څیر په خوست کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی دی، خو په 2021 زیږدیز کال کې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اوس څلورم کال دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له زده کړو بې برخې دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په سږني ښوونیز کال کې د شاوخوا 15,000 زده کوونکو د جذبولو تیاری نیولې دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
داد خوست خار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه که ده نوی خوانیس کال ده پیل دو غنده ده چه یو شمر زدکون که خون که او نور گردون والو پکه برخخیسته و زدکون که لانوان دوی دارو گختل چه ده خوانیس بهیر ده خکولو لپاره ده ده دوی ده خوانزه و ده ودانه و خون که او کتابونو ده کمخستونزی حواری کی دوی لخلق و همو گختل چه خپلی لونی او زامنده ده دوی ده روخان راتون که بخاطر خوانزه و که شامل کی. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال رو دیتو ویل
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولیږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تن ښوونکي نقیب رسول کلیوال وویل
لکه څه ډول چې زموږ ورونه زموږ ماشومان هغه هلکان البته هغه په ډېرې خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپلو راتلونکو هیلو امیدونو ترلاسه کول لپاره داسې که د هغې سره څنګ کې زموږ خویندې زموږ لوڼې هم دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي دوی لاړ شي ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي دوی باید په راتلونکي ډاکټرې وي دوی باید په راتلونکي ښوونکي وي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي.
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او موږ راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو د ازموینه د تیاری لپاره موږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي.
بلوري ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښه والي لپاره هڅې پیل کړي دي. د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تېر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 15,000 روپۍ اټکل کړی دی
چې 15000 روپے را موږ ظرفیت لرو چې شاګردان خوندځي او مدرسو ته د جدید شمول په مخه جذب.
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په 209 خوانیزو نهادونو کې 3500 لکه شپږ شپږ زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې خوندځیو ته ځي. د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د 3500 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د مارچ په وروستو کې نوې تعلیمي کال پیلیږي، خو میندې او پلرونه وایي چې د بچو د ښوونځیو کتابچې او کتابونه ګران دي او د سکولونو فیسونه زیات شوي دي. دوی وایي سکولونه د مختلفو ورځو لمانځلو په نوم هم له زده کوونکو پیسې اخلي. د شخصي سکولونو د ټولنې غړي وایي په هیواد کې د نورو شیانو په څیر کاغذ هم ګران شوی دی چې له کبله یې د کتابونو او کتابچو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد خان پی راپور لري.
خیبر پختونخوا کې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کتابونه د حکومت لخوا ویړیا ورکول کیږي، ولی د صوبې په شخصي سکولونو کې چې کم ماشومان سبق وایي د هغوی مور او پلار وایي چې کاپي کتابونه وخت تر وخته د دوی د وس نه بهر کیږي او ډیر زیات په لوړو بیو خرڅیږي، نو باید د دې سلاره راوستل شي. مارچ میاشت کې هر کال نوې تعلیمي کال د صوبې زیاتره تعلیمي ادارو کې پیلېږي. محمد وصال وایي د دوی دوه بچي او د کور نه شوخه اته ماشومان په شخصي سکولونو کې زده ولزی خوای هر کال ورته دا کاپی کتابونو نرخونه مخفبر روان وی.
نن سبا جسونه پرایویټ ادارې دی بای کی جسونه ماشومان سبقونه وی دا وی کو پرس کا پیسونه وګوره کو دا وی دا کتابونو خرچي وګوره نو غډي زیاتې ډېر به انتهایی زیاتې شوی. خکته نخکته چې کوم نه کلاس کې او ماشوم می او داغه د کتابونو داغه د اډمیشن ټول خرچا نو کم اس کم 50-60000 روپے ته دره میاشتې خرچا را. دو بچی میری اغی اسکول دزی پریرونا میری چیزا منگ ٹوٹل اتا کسان چنو دا 90,000 او 1,00,000 پوری دا صرف کتابونا منگا ماشومان لواغستن. نور تعلیم دیر زیاد گرانی گی چنن زمان ماشوم پا 2 او پا 3 پا 4 کلاس کری مجھے دے برزی نور کلاس انو تانو دا خوبا نور ام سیوا کی گی دا خرچی.
افسر علی وائی چنن یوازی کتابونا بلکہ دا داخلی پیسی او بیا دا سکول دا ماشومان و نور هم دیر خرچی وی کم چی پا روزگار کی آنو کرا کی اس ور تا گران اخکاری.
زمان سلور بچی دی او ټول سبق کوئی په مختلف کلاسونو کې دي او اوس خدا سیزن کال بدل شو پاس شوی دی ټول کتابونه لمن واغسل کتابونه ډیر زیات ګران دي. او بل مسله ده چې لګتا ته به لا ریکمند کی چې پلاني دکان نه کتاب راواله دا غین دا مو هر پنین بیا کتاب هم اکسپټیبل نه دی. سکولونو دا ماحول دی زمون دا یو ماشومان پلی گروپ کې اونرس وی تشوا یو 1-2 ته شو یو 3-4 ته شو یو 5 ته شو او دله ما تقریبا کتابونه
گراندی کم سے کم زمونگا کوس چھ دی غلہ 40-35,000 روپے شو چ مونگا سرکاری سکول کے سبق کوئی نو پاگ سکول کے سم سبق نہ خئی او چ مونگا پرائیویٹ سکول کے سبق کوئی نو غری زیاد گراندی
تغ پلان ٹول دغ د شخصی سکول نو مالکان او مشران گرمئی کچری دوی او غواڑی نو د دین خونہ رٹٹول شی خو بیا شخصی سکول نو د اتحادی یا پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک یو غڑے سجاد علی خان نہ پختنہ وکڑا دوی ویل چ سرنگ ہر یو سیس ہیوات کی گران شوی دی دغ ڈول کاغذ او دغی لوجی کاپی کتابو نہ ہم گران شوی دی.
خبر ہے جی چی پاکستان کی سمرم شعبے دی نو آغاز مہنگائی زیر اثر دی آگے کی تا سو گورے نو کاغذ چکم دے ڈیر مہنگا شوی دی او دین مخ کی دا خبرم وا چی مخ کی پبلشر دا او بکس پہ چاپ کول نو آگے تبا دے انو سی ضرورت نو اس پر کی گورنمنٹ ٹیکس بورڈ دا پالیسی راوستے دا چی دا آگے نو انو سی لے نو انو سی چی پہ حاصل ہے نو کاغذ نو پاگی بانے تا اس تا پتا چی سمرا اخراجات را جی
دا شخصی سکولونو اتحادیہ جاتے وی چی دا دوی دا اتحادیہ پٹول صبح کے دا پالیسی را چکم سکولونا مخصوص دکانونا یا زینیا دا کتابونا خواد لخائی نداخین دوی دوی منی کردی دی او چکم زکی ماشمانو یا دی مور پلارتا دا کپی کتابونا پا خنرخ ملاوی گی باید دا حق زینا دی واخلی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پی خبر.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اورېدلی شئ.
سمشال لیډیو ته وګي اوریدونکو، په پاکستان کې د برآمداتو یا صادراتو د زیاتوالي لامل د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دا معلومات د دې هیواد د شماریاتو قومي ادارې د مارچ په 13 مخپور شوي راپور کې ورکړل شوې دي. په دې راپور کې راغلي چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د سبزو، غوښې، تازه میوو، وریجو، چینی او دالو په ګډون د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي، چې له امله یې خلک د دغو توکو د اخیستو توان لا نشي برداشت کولای. خو د خوراکي توکو د زیات مقدار صادراتو ګټي سدي او دا چاره په نرخونو ساغید لري. د دې تفصیل د مشال لیډیو خبریال اسما ګل په خپل راپور کې وړاندې کړ.
پاکستان کې د صادراتو زیاتېدو له امله د خوراکي توکو بیې ولې لوړې شوې دي؟ په دې اړه د پاک افغان ګډي سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس مشر ضیاءالحق سرحدي مشال ریډیو ته وویل، خوراکي توکي له هېواده بهر لیږل کیږي نو په ځایي بازارونو کې نرخونه لوړېږي، خو د نورو هېوادونو سره تجارتي اړیکې ساتل هم مهم دي.
د هر یو ملک کامیابی کم دی د هغه لپاره د برمداتی د ټولو حکومتونو کم دی وخت خا هغه کې روان دي. هغه ټارګټ دی کې زیات نه زیات هغه ایکسپورت کوي او ایکسپورت بدل کې بیا هغه ته فارن ایکسچینج راځي. که چیرې موږ دا وګورو کې به دې سره موږ ملک کې مهنګایي بشي، لیکن دینه بغیر موږ گزاره نه کیږي. او بل دا دی کې چینی شو یا روجی شو یا نور کم هغه دی، چینی خو خاص کر بیا دا کال کې یو ځل یا دوه ځل کم ټایم دا موږ سره چینی فالتو تھوڑا شوگر مل دی دا بیا باقاعدہ ٹینڈر ورکی اور بیا مختلف ملکوں نے تھا نا الٹرنیٹ ٹینڈر راضی اور ڈیر خام مارکیٹ سر بیا منگتا دا فارن چینج ملاوے گی ہر یو کال کی 2000-3000 دی بکار دا تھی کہ لوکل کا مارکیٹ جو نہیں دی بندے دا صوبائی حکومت اور کم وفاقی حکومت دے چیک اینڈ بیلنس کی دی ہو دے دا پارا باقاعدہ یو ٹیمیں نہ جوڑ سی کے دا مہنگائی بلے راضی.
بل لوري ته په خبر کې د اقتصادي چارو شنون کې زاهد شینواری بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل، په تیرو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عام خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید د صادراتو ترسره کولو مخکې د خپل خلکو اړتیاوې پام کې وساتي.
د تجارت په اصولو مطابق کنه فری مارکیټ اکانومي کې زمیندار دی، هغه وایي چې بارخه قیمت ملایويږي نو زه هغه خرڅوم. نو دا ایکسپورت چې دی د حکومت ته کوي، خلک یې کوي کنه. پاکستان چې څومره ایکسپورت کوي نو د دې یو په دوه چې دی امپورټ هم کوي کنه. اوس هم تاسو وګورئ د موږ د اوږې پورې او زموږ د مرچکو پورې او پیازو پورې ټول امپورټ کېږي لګیا دی کنه. حالانکه فی الحال چې دی زموږ د مهنګایي چې ده کنټرول کې شوې ده، خو چکم آلریڈی ختلی دی ریٹونه، چکم 200-300% ریٹونه ختلی دی 13 کلو کې. خطر اوستل ډیر زیات ضروری دی، د خلکو د قوت خرید نه بهر وتلی دی. زونګه آزادانه تجارت چکم ڈبلیو ٹی او رولز دی کنه، پاره کې ته بارڈرز باندې کنٹرول مومنٹ آف گڈس باندې نشه راوسته، لکه دا غیر قانوني دی کنه. چې ته یو سیز نه پرې دی ڈبلیو ٹی او رولز مطابق چې دی فری فلو پکا دا کوم مارکیټ نه کوم صحیح نه بل مارکیټ ته زینو باید چې هغه لاړ شي، حکومت پکې رکاوټ جوړ نه کنه. دا یو پخپل ځای باندې یو خبره ده.
دا پاکستان ملي شمارياتي ادارې د مارچ په 13 مخبور شوی راپور کې راغلي چې د 2023 کال په جون میاشت کې حکومت پریکړه وکړه چې 1,50,000 ټنه بوره یا چینی صادره کړي. خدا صادره د نرخونو د ثابت ساتلو شرط اړوندو ولید تمه خلاف د صادراتو کچل وړه شو او د روان کال د فروری میاشتې تر پای د بوري صادرات 3,50,000 ټنو ته ورسېدل. پېښور پوهنتون کې د ابلاغیاتو استاد پروفیسور ظفر خان مشال ریډیو ته ویل، صادرات د یو هیواد د اقتصادي پیاوړتیا نښه ده، خو باید لومړی ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد دننه په ځانګړې توګه د خوراکي توکو اړتیاوې پوره شوي، نو بیا د صادراتو پریکړه وشي.
یو وجہ خدا هم د غنچ پاکستان کې دا اسسمنت پوره ونی شي چې کم کم آیټم بچ کم د سونه ضرورت وي. نو سو پیری دا وښو په دې لاند تاریخ کې چې موږ غنم اول بهرولي ګو برآمدادو کو بیا چې کم د ملت کمیشن به درآمدات داخل کیږي، دا پوره کالکولیشن ونی شي او دا غي د وجہ نه بدل ته کې اکثر خلک چې کم د کنه ذخیره اندوزی وو کی او هغه سیزن نو هم ګران شي کنه. ایس پته نه لګی چې نن د ټماټرو قیمت سونه دی بل ورځ چې کم د یو ورځ په پیسی بانے روپی بانے داغی بے ذمہ دار تم نقصان ہی مارکیٹ سے کم دے کا نقل روز دی سپلائی اور ڈیمانڈ بیلنس نے بھی نوالت کی خام خان داغا شانتے مسائل سر خلق مقام کی خاص طور بانے کنزیومر بانے چکم دے ڈیر گھٹ بوجھ راشی
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک همدا غني چې په باقاعده توګه د بیو سارنه نه کیږي او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمہواري نه ترسره کوي ځکه ورستر بلا د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې ځي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې
تاسو مشال رادیو ته وګی. ماهرین وایي چې د پاکستان د موسمیاتي یا اقلیمی بدلون لوجه تر ټولو ډیر متاثر کیدونکو وړمبیو لسو ملکونو کې شامل دي. د دې بدلون لوجه پر دغه ملک کې د موسمونو په ترتیب کې تغییر پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټوله نړۍ د اقلیمی بدلون د اثراتو په ولکه کې ده، خو بیلابیل هیوادونو له دې اثراتو د ځان ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکړي.
پاکستان پر روان وقت کی دا اقلیمی بدلون یا کلائمیٹ چینج لوجے پر متاثر ملکونو کی شامل دے. دا اقلیمی بدلون لوجے پر دغمل کی ناروایتی یا غیر متوقع موسمون محسوسی گی. پر موسمون کی دا یاد تغیر پاڑا پر پیخور کی دا اقلیمی بدلون فعالا فاطمہ فراز ہوتی مشال ریڈیو تو ویل.
پاکستان په مختلفو علاقو کې مثال در کوم د کراچۍ نو سلور موسم سره سره یو پنځم موسم هم راځي چې کوم اکستریم هیټ دی، ډیره سخت ګرمي ده او هیټ ویوز پکې راځي چې کوم د وجه اته سوا نظر پورې خلک مړ شي د دغه ګرمي د وجه، او هغه خلک د غریبې طبقې خلک وي. د دې نه علاوه کزه د نارت طرف ته ګرم نو سوات، کالام، دیر بیا نو خار طرفونو ته چې کوم دا سیلابونه را روان دي، د دې زیاتره چې کوم اثرات دي هغه غریبانان خلک چې کوم دي هغې باندې راځي. که موږ وګورو نو په دنیا کې مختلف داسې ورلډ پاورز دي چې هغې دا فیصلې اخلي او دا ډیسیژنز جوړي، پالیسیز جوړي چې کوم سره کلایمیټ چینج موږ سره د پورې کمولی شو. که د ساینس د اړخ وګورو نو کلایمیټ چینج یو داسې نیچرل فینومینا ده چې کومه ختمېدی نشي، خو د هغې اثرات سره د پورې کمېدی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له وجې درجه حرارت په لوړېدو دی او گلیشیئر یا د واورې چمان په ویل کېدو دی. د کم له وجې چې سیلابونه راځي او لامل یې فصلونه تباه کیږي. په دغه اړه په پېښور کې د ماحولیاتو فعال ډاکټر ظریف خان مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان کې تاسو ګورئ چې اوس پاکستان آبادی ډېره سوا کیږي رس پر رس، زمونږ په دې خطه کې ټولو کې زیاته آبادی سوا کیږي، او شل کالو دیرش کالو پس به دا ډبل شي. نو تاسو بیا تصور نشئ کولی چې دا ریسورسز به وي نه به وي. زمونږ دا خوراک، دا اوبه، د سکا، د دې ټولو دا چې کوم دی دا خو ټول یو قسم سایکل دی، او چې کله خلک آبادی سوا شي او ریسورسز چې کمیږي نو دا به دې باندې ډېره مسله کې. یو بل دا چې دا موږ هم انوایرمنټل او دا کلایمیټ چینج په ذات کې یو د علاقه کې ډېر زموږ گلیشیئرز په ټول ایشیا کې ډېر گلیشیئرز دا ټول رو رو ویلې کیږي.
د اقلیمي بدلون ماهران وایي دغه عمل تر ټولو لوی کردار په هوا کې د کاربن نومې ماده زیاتوالی دی. کاربن د فیکټریانو، گاډو او داسې نورو ایندن چلیدونکو آلاتو نه په هوا کې شاملېږي او هوا ککړوي. پر روان وخت کې پاکستان د ګلوبل کاربن ایمیشن په شمیرو کې په څلورم نمبر دی، خو د دغه پترس بیا د اقلیمي بدلون له وجې په متاثر کیدونکو وړمبی لس ملکونو کې شامل دی. پر دغه اړه په پیښور کې د اقلیمي بدلون خبریالي کوونکی صحافي منظور علي مشال لړیو ته وویل.
رائټ ناو زمون کوو مسله دا بالکل زمون د تربیلا او چکم هغه دا منګلا ډیم دا بالکل اوچي وی دي، ډټ لیول تر رسیدلې دي هو نشته پکی. نو اغه وجہ داری ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج از امنگ کلائمیٹ چینج په وجہ د موسمیاتی بدلون په وجہ بارانونه چې کم دی، دا تقریبا د جنوري دسمبر نه خو دی خو بارانونه نه دي شوی تر مارچ پورې. مارچ کې اوسو بارانونه وشو نو بارانونه ونه شو او چې کوم هغه دا مونږ ورته وایو خزان چې کوم موسم نو هغه ډېر هته پوری مطلب دا دی چې کوم ګرمي موسم دا هغه تر نومبر دسمبر پورې هغه اوږدیږي دومره اوږد شوي دي هغه نو سپرلی بیخي پکې اوس مونږ غواړو وینو نه سپرلی بیخي ختمه شوي دي بیا ډایرکټ د مونږ یخنۍ نه بیا په ډایرکټ ګرمۍ ته وځو.
په پاکستان کې په کال 2022 کې د اقلیمي بدلون له وجې د تیزو بارانونو له کبله پیدا شوي سیلابونو په ترڅ کې د 1100 زیات کسان وژل شوي ول او دغه سیلابونو د ملک دریمه حصہ په اوبو کې ډوب کړی و. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال ریډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې د مارچ په 14مه د وو وفاقي ادارو د کمولو امر وکړ. په هغو ادارو کې یوه د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره هم ده چې د آزادې اروپا راډیو یې برخه ده. مشال ریډیو د آزادې اروپا راډیو یوه څانګه ده. د ولسمشر ټرمپ تر فرمان څو ساعته وروسته رسنو د دغه ادارې هغه لیک خپور کړ چې پکې راغلي چې د آزادی اروپا ریډیو تمویلونکي فنډ چې کانګرس تصویب کړی دی ختم شوی دی، خو ستوریا دعا کوي چې دغه فنډونه بند نشي. دا چې د دې بندېدو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکي څه احساسات لري په دې راپور کې.
خو موږ واقعي چې ډېر د سره عادت شوی یو، ډېر زیات خفه یو. خدای دې داس نه وکړي چې مشال ریډیو بند شي. جنې خټولې داسې ژاړي.
دا غږ د جنوبي وزیرستان د واڼې نه د مشال ریډیو د همیشنۍ اوریدونکي ستوریا وزیر دی چې وایي د مشال ریډیو د احتمالي بندېدو خبر خوشینی کړی ده. دا پس له هغې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې د مارچ په 14مه د وو وفاقي ادارو د کمولو امر وکړ. په هغو ادارو کې یوه د امریکا د نړیوالو رسنو اداره هم ده چې د آزادی اروپا ریډیو یې برخه ده. مشال ریډیو د آزادی اروپا ریډیو یوه څانګه ده. د ولسمشر ټرمپ تر فرمان څو ساعته وروسته رسنیو د یو ایس ای جی ایم وړاندې کړي هغه لیک خپور کړ چې پکې راغلي چې د آزادی اروپا ریډیو تمویلونکي فنډ چې کانګرس تصویب کړی دی ختم شوی دی، خو ستوریا دعا کوي چې دغه فنډونه بند نشي.
پښتنو ته ډېر زیات خدمت وکړل، واقعي چې د ستایلو وړ دی. نور موږ الفاظ نه لرو چې ستاسو ستاینه به کوم الفاظ کې وکړو، خو داسې ده چې زما ټوله فیملی انشاءالله موږ ټول درته دعاګانې کوو چې خدای دې دغه فنډونه درته خلاص کړي، خدای دې ستاسو د مشکل حل کړي.
خو د آزادې اروپا ریډیو مشر سټیفن کاپس کارکوونکو ته په یو برېښنایي پیغام کې د بل امر پورې د کار جاري ساتلو ویلي دي. مشال ریډیو لپاره په وار وار ویلي شوي چې دا د هغو خلکو غږ دی چې نورو رسنو له پامه غورځولی دی. د بلوچستان د یو لرې پرتې سیمې اوریدونکي هیله احمدزی په یو غږیز پیغام کې وایي مشال ریډیو که بند شي دا به یوه توره شپه وي.
مشال ریډیو نن را سره نه و، نو بیخي داسې و لکه له دغه زندګۍ نه چې ډېر زیات لرې یم. که نه نو داسې انسان داسې احساس کوي چې یو تیاره کې دی. نو څنګه ته معلومات راکړه دا به بیا فعال شي د راډیوګانې که به نه؟
مشال ریډیو دا مهال په لکونو اوریدونکي لري چې هره ورځ 14 ساعته خپرونې اوري. دا راز په فیسبوک خواوشا 2,000,000 فالوورز هم لري او په نورو ټولنیزو پاڼو هم مشال ریډیو د ولس یو طبقه ملګری کړی ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي ګوهر علي دوران د مشال ریډیو په اوریدونکو کې یو هغه دی چې هیڅکله غیر حاضري نه کوي. د راډیو د بندېدو د خبر په غبرګون کې
دوران دا پیغام را لیږلی.
زمونږ چې کومې دا قبایلي علاقې دي دوی ته تپې دا وزکه چې داسې خبرونه چې هغه نور میډیا نه نشروي یوازینی لارې مشال او ډیوه و. په دې باندې به مونږ دا خبرونه اورېدل ځکه چې دا لرې پرتې سیمې دي او د دې کې به د دوی خبریالان موجود وو. داسې مشال لډیونه به مونږ د صحت په اړه د روغتیا او درملنې خپرونه اورېده ډېر څه به هم ترینه زده کړل. داسې د ثقافت په اړه، داسې د پښتو ادب په اړه او داسې د موسیقۍ ډېر ښکلي پروګرامونه به راوړل. نو اوس چې دا راډیو نور کار نه کوي نو په دې باندې مونږ ډېر د زړه نه خپه یو او ډېر زړه مو ډېر دردمند دی. دا دوه درې ورځې مونږ ډېر په تشویش کې ګرځو.
د 2023 کال په جنورۍ میاشت کې د مشال ریډیو نشریات پیل شوي وو چې تر دا مهال جاری دي. په مشال ریډیو کې خبریالان د چک جمهوریت له مرکزه پراګ او د پاکستان او افغانستان له بیلابیلو سیمو د سیاسي سخت دریځۍ، بشري حقوقو او ټولنیزو ستونزو په اړه راپورونه جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.